دا مشال ریډیو داودا محل په پېښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12:30 بجې دی. د مشال ریډیو په دې خبري ساعت کې زبوريوال کاکړ تاسو ته هر کله وایم. په دې خبرونه کې د یمن ناکراری او د سفندیار ولی خان څرګندونې، د شمالي وزیرستان د مشرانو څرګندونې، او په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک ټول ګوندیزه غونډه، همداسې د خوست د تیر ورځې د ځانمرګي برید او د ایران د ایټمي پروګرام محدودولو په اړه د تړون ترڅنګ د یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه رپورټونه او شننې لرو. خو لومړی د دې ساعت خبرونه اورو چې پامیر ساحل وړاندې کوي.
پاکستان وزیر اعظم د یمن ناکرارۍ پر موضوع د خبرو په مخه ترکیې ته تللی دی. د عوامي نېشنل ګوند مشر سفندیار ولی خان وایي پاکستان دې ځان د یمن په جګړه کې نه ښکېلوي، او ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه وایي د جامع تړون په صورت کې به پر تهران لګېدلي اقتصادي بندیزونه ختم کړل شي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د یمن پر ناکراری د خبرو لپاره ترکیه ته تللی دی. نن انقره ته تر روانېدو مخکې نواز شریف ویل اسلام آباد غواړي چې د یمن مسأله د خبرو اترو له لارې هواره کړل شي. هلته تېره ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم د اونیزې خبري غونډې پر مهال وویل د اپریل پر شپږمه به د پارلمان په ګډه غونډه کې پریکړه کیږي چې د یمن په اړه څه تګلار جوړ کړل شي. د عوامي نېشنل ګوند مشر سفندیار ولی خان د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې د یمن په ناکرارۍ کې دې ځان نه ښکېلوي. تېره ورځ په کراچۍ کې تر یوې خبري غونډې وروسته نوموړي مشال راډیو ته وویل که پاکستان د افغانستان په څیر د یمن په جګړې کې ځان ښکېل کړ نو تاوان به یې ټول پاکستان ته رسي.
مونږ د جهاد افغانستان په نوم په یو پردي جنگ کې ورومنډلی شو. د هغې نتیجه پښتون قوم لپاره، د افغان ولس لپاره تر ننه پورې تا غزاب نخلاص شوه. تا یمن غیکی که تو اوگورین بنیادی طور یو فریق سعودی عربیا دی او یو فریق ایران، که تا پاکی وردانگی در دیم فریق دشمن شوه که دشمن نشو. اوه تا تا پا پولا پروت که انا بلوچستان چه سهلاتی از امان زیاد تا تا محلوم دی.
اسفندیار ولی خان زیاته کړه چې د پاکستان واکدارانو ته پکار دی چې د جذباتي پریکړې پر ځای سلا مشوره وکړي. په پاکستان کې پوځي عدالتونو شپږ مشکوک کسانو ته د مرګ سزا ورولې ده. تېره ورځ د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر ویل دې کسانو ته د ترهګرۍ، وژنو، ځانمرګو بریدونو او تښتونو په تورونو د مرګ سزا ورول شوې. آی اس پی آر په بیان کې وایي اووم مشکوک کس ته د عمر قید سزا ورول شوې ده. بیان زیاتوي د نور سعید، حیدر علي، مراد خان، عنایت الله، اسرار الدین او قاری ظاهر په نوم کسانو ته یې د مرګ او عباس ته یې د عمر قید سزاګانې ورولې دي. پوځ البته دا نه دي ویلي چې چیرې یې دا سزاګانې ورولې دي. تاسو مشال راډیو ته غوږیاست او خبرونه اورئ. د خیبر پښتونخوا یو شمېر سیاسي ګوندونو، ټولنو، قبایلي مشرانو، فعالانو او زده کوونکو ویلي په هیڅ صورت به د پاکستان حکومت د کاشغر گوادر لار پنجاب ته اړولو ته پرېنږدي. تېره ورځ په دې ترڅ کې د پښتونخوا ولسي تحریک په بلنه یوه لویه غونډه وشوه. د غونډې په پای کې یوه کمیټي هم وټاکل شوه چې له سیاسي او قومي مشرانو سره به تر کتو وروسته د راتلونکي لپاره تګلار غوره کوي. د پاکستان وفاقي حکومت انکار کوي چې ګواکې لارې پنجاب ته د اړولو فیصله کړې ده. د شمالي وزیرستان کډوالو مشران وایي امنیت د حکومت ذمہداري ده، نو دوی دا نشي ترسره کولای. دا خبره د کډوالو یو شمېر مشرانو تیر ورځ په بنو کې له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وکړه. ملک غلام خان وزیر وروستۍ حکومتي حکمنامې ته په اشاره وویل که د وزیرستان امنیت یې دوی ته سپاره نو کلي یې ولې ورباندې خالي کول؟
امن ذمہ وار میں پاکستان حکومت ہے اور سارا پاک آرمی ذمہ وار دو ویلے چھ دتا مو وزیرستان خالی کڑا دے جتا تے چھ پورا خالی کا ولو چھ دای نند متا امن نشی روکا ولا در راستلی می دئی او پاسن بیائی دئی پسرا دغه حفاظت دای کو
څور زمخ کې د پاکستان حکومت پر ستنیدونکو کډوالو یو شمیر شرطونه ولګول چې ورته د شمالي وزیرستان ټولنیز تړون یا سماجی معاهده نوم ورکړ. د دې ترمخه قبیله په خپلو سیمو کې د امنیت ټینګښت او د وسلوالو فعالیتونو مخنیوي ذمہ واری وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونامه په خوست کې د تیرې ورځې ځانمرګي برید غندلی دی. هلته د خوست سرپرست والی ویاند مبارز محمد زدران تیر ماښام مشال راډیو ته ویل په برید کې د وژل شویو شمیر شل ته رسېدلی، او دا چې په حمله کې په ولسي جرګه کې د خوست خلکو استازي همایون په ګډون 26 کسان ژوبل شوي. برید تیر سهار هغه وخت وشو چې ولسي وګړو د سرپرست والی پر ضد لاریون کاوه. په لاریون کوونکو کې زیاتره مزدوران ول. د افغان ولسمشر له دفتره په بیګانی خپور شوي بیان کې هم د برید غندنه شوې. بیان زیاتوي د ولسي وګړو وژن وژنه غیر انساني کار دی. د حمله پړه چانه د منلې. ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه وایي د اټومي پروګرام په اړه د جون پر دیرشمه کېدونکي وروستي جامع تړون لپاره پر مهمو پیمانو یا چوکاټ سلاسه شوي دي. د اروپایي ټولنې بهرنیو چارو تګلارې مشرې فیدریکا موګیرینی تیر ماښام د سویټزرلینډ په لوزان کې د خبري غونډې پر مهال ګډه اعلامیه ولوسته. د ویل شوې موافقه د ایران اټومي پروګرام محدودولو او په بدل کې پر هغه هیواد د اقتصادي بندیزونو نرمولو په اړه د خبرو لپاره یو پریکنده اقدام دی. د ویل راتلونکي تړون سره سم له نورو اقداماتو سره سره به د ایران اورانیم غني کولو صلاحیت کم کړل شي او د فردا اټومي بټۍ به د اټومي فزیک په څېړنیز مرکز بدل کړل شي. د توافق تر مخه په ایران کې غنی شوی اورانیم به له هغه هیواد وایستل شي. موګیرینی زیاته کړه چې پر ایران د امریکا او اروپایي ټولنې لګیدلي بندیزونه به یوازې په هغه صورت کې ختم کړل شي چې ملګري ملتونه د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په وسیله د اثبات کړي چې ایران د جامع تړون پابندي کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویل د جامع تړون په صورت کې به پر ایران د ملګرو ملتونو امنیت شورا د قراردادونو په نتیجه کې لګیدلي بندیزونه ختم کړل شي. او رپورټونه وایي په یمن کې شیعه یاغیانو د عدن ولسمشریزه ودانۍ ماڼۍ نیولې ده او دا چې یاغیانو د دې ښار نیولو لپاره هڅې توندې کړې دي. تېره ورځ دا پرمختګ پر داسې مهال وشو چې د سعودي عرب په مشرۍ جوړ ائتلاف له یوې اونۍ راهیسې پر یمن هوایي بریدونه کوي چې د یاغیانو وړاندې تګ مخه ونیسي. کله چې ښکاره شو چې شیعه حوثي یاغیان د عدن نیولو ته نږدې شوي دي، نو تېره اونۍ ولسمشر عبدالربو منصور هادي سعودي عرب ته وتښتید. تر دې مخکې هادي هغه مهال په یاد ښار کې پناه اخیستې وه چې حوثیانو پلازمینه صنعا ونیوله. د خبرونو پای او اوس په تاسې له رابی اکرم خانه د کرنسیو بی او د موسم حال واورئ.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 102.40 روپۍ اخیستل کیږي او په 102.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 101.50 روپۍ او په 101.50 روپۍ یو یورو په 110.50 روپۍ او په 110.60 روپۍ یو ریال په 20.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 20.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 20.50 روپۍ او په 28.10 روپۍ او یو افغانۍ په 1.08 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.08 روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور، بنو او کویټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 23 او کم نه کم 45، بنو کې 22 او 9 او کویټه کې 14 او 8 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اورېده چې پامیر ساحل او ربی اکرم خان وړاندې کول. د پاکستان وزیر اعظم میانوا شریف د یمن پر ناکراری د خبرو لپاره ترکی ته تللی دی. د اومی نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي پاکستان دی ځان د یمن په جګړه کې نشکېلوي.
د یمن جنگ چې دی اپردی جنگ د یمن هغې کې کرتو وګورین بنیادی طور یو فریق سعودي عربیا دی او یو فریق ایران.
د شمالي وزیرستان مشران وایي امنیت د حکومت ذمهواري ده، د دوی کار نه دی. پښتونخوا ولسي تحریک ویلي په هیڅ صورت به د کاشغر ګوادر لاره پنجاب ته اړولو اجازه ورنکړي.
اوس چې دې قدمونه اهلي او د پښتنو لوی بیټ بیا پسمانده ساتي، نو معلومیږي دا چې د دې نیت د امن دپاره صحیح نه دی.
د پاکستان اسري میاشتې ادارې په باډې کې د شخو کړل سوو بمنو او چوونکو توکو په اړه د پوهاوي کمپاین پیل کړی دی.
استعمال شینه د کور لګه ټپکا شو یا کوکر شو یا بوتل شو یا غونډس کې نو په دې کې بارودی مواد جمع کړي وي یا بم شکل ته جوړ کړي وي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې خبرونې برخه دي. اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسه. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته، د پاکستان وزیر اعظم میانوا شریف د یمن پر ناکراری د خبرو اترو لپاره ترکی ته تللی دی. نن انکرې ته تر روانېدو وړاندې نواز شریف وویل اسلام آباد غواړي چې د یمن مسله دی د خبرو اترو له لارې هوار کړل سي. د وزیر اعظم د ترکی ته د تګ په اړه ریاض مساخیل نور حال راکوي.
د پاکستان سرکاري ټي وي وايي وزیر اعظم نواز شریف د ترکی په یو ورځني سفر نن سهار انکارا ته لاړو. چرته چې با نوموړی د ترکی د صدر رجب طیب اردغان او وزیر اعظم احمد داود اوګلو سره ویني او ورسره به د یمن په صورت حال خبرې کوي. ترکی ته د روانېدو نه وړاندې خپل یو بیان کې د وزیر اعظم وینا وه چې پاکستان د یمن د مسلې پورم نه حل غواړي. بل طرف ته د خارجه دفتر لخوا بېګا جاری شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د تېرې میاشتې په یو دېرشمه نېټه د پاکستان وزیر اعظم او د ترکی د صدر په ټلیفون خبرې شوې وې او هغه مال په دې دوره اتفاق شوی و. د وزیر اعظم سره پلاوی کې د کامی سلامتی او خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز، د وزیر اعظم خصوصي سلاکار طارق فاطمی او د خارجه چارو سکتر اعزاز احمد چودھری هم شامل دي. د یمن موجوده صورت حال او د غلړ کې د پاکستانی وزیر اعظم د ترکی دوره د اهمیت پاړه مشال ریډیو د سیمه ایزو چارو د کارپو او پیښور پوهنتون کې د بین المللي لوستو د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوس وکړو، نو دوی وی د پاکستان لخوا براہ راست جنگ کے داخلے دو با پا پاکستان بد اغیز پریوزی. البتہ دا دورہ پا یمن کے دا حالات و سمولو دا پارا گٹھا ورا گرزی دیشی دے وائی
ما خیال دا خبر دا کہ یمن کے دن نہ کم جگڑی والا خلق دی اغام قبر تکین والے شی او فریقین داری مدد کئی کہا عرب دے او کا عجم دے یا اغا دیم قبر تکین والے شی تو دے لڑکی ماتا داخ کاری کہ نواز شریف ترکی دورہ کرے گا. ترکی یو باسرہ اسلامی ملک دے اور بڑے بڑے پوئی جم پر صورتحال بانے ہم اس بھی ہم دے آگی تھا تو آگے سر مشورہ ہم کئی اور کوشش کی سپورٹ ہم خبر ہوتا رہا پارا والی
امکان دے چھ دا ترکی دا دور رستو وزیر اعظم دا نورو اسلامی ملکونو سفر ہم اکڑی دا دے ترسنگ دا حالاتو جا جغستو اور غور دا پارا اولس مشر ممنون حسین دا روان میاشتے پشپگا منیٹا دا پارلیمان شریک غنڈا ہم رابل لدا. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې د یمن په ناکره کړی کې دی ځان نش کلوي. تیر ورځ په کراچۍ کې تر یوې خبري غونډې وروسته نوموړي مشال راډیو ته وویل چې پاکستان د افغانستان په څیر د یمن په جګړه کې ځان شکیل کړ نو تاوان به ټول پاکستان ته رسیږي. نور تفصیل د ظفر کرمی په رپورت کې.
د خبری غونډه وروسته له مشال ریډیو او ځینو نورو پښتو رسنیو سره په خبرو کې اسپندیار ولی خان زیاته کړه پاتیایم لسیزه کې د افغانستان په جنگ کې د ځان خکیل کولو تر ټولو زیات بد اثرات په پښتونخوا صوبه او قبایلی سیمو پریوتی دي او که اوس پاکستان د یمن په جنگ کې ځان خکیل کړي نو د دې بد اثرات به په ټول پاکستان او په تیربیا په بلوچستان صوبه وشي.
تر کومه چې د سعودي د خاورې خبره ده هغه د هر مسلمان لپاره مقدس ده. د یمن جنگ چې دی منګه د سن اسی په دهای کې د جهاد افغانستان په نوم په یو پردي جنگ کې ورومنډلی شو. دا غي نتیجه پښتون قوم لپاره د افغان ولس لپاره تر ننه پورې تا هغه عذاب نه خلاص شو. کاغه غلطی ته دوباره کې نو راغي نتیجه به ممکن راځي چې کوم راګړون به غلطی راغلی و. ته یمن هغه کې چې تو وګورین بنیادی طور یو فریق سعودي عربیا دی او یو فریق ایران کته پکې وردانګې ته یو فریق د پاره د دې دوه فریق دشمن شو کو دشمن نش او تا ته په پولا پروت کې او بلوچستان چې سہالات ته معنا زیات تا ته معلوم دي کوم من یمن ته ورودنګ ناری ریاکشن په بلوچستان کې سکی.
نو موړی ویل په پاکستان کې زیات وخت پالیسی ساز چارواکي په جلتۍ کې پریکړه کوي او د یمن په حواله هم که کومه پریکړه په جلتۍ او جذباتو کې وشوه نو نتیجې به یې د اتیایمې لسیزې د جنگ د نتیجو په څیر وي.
چې سکیږي خو ټریک ریکارډ یې داسې دی چې دی اکثر په جذباتو کې فیصلې کوي وروسته په بیا ستومانی. دا به بیا لا تاسو والی چې دا فیصله په جذباتو کې ونی په کار دادی چې دا پالیسی چې د حکومت د پالیسۍ په ځای دا قومي پالیسی شي. نو قومي پالیسی کېږي باله چې ټول سیاسي جماعتونه او پارلیمنت دا ټول یو ځای شي.
د یوې پوښتنې په ځواب کې اسپندیار ولی خان وویل په قبایلي سیمو او په کراچۍ کې د روانو عملیاتو څخه دوی مطمئن دي خو په دې وروستیو کې د وزیرستان د کډوالو د ستنېدنې په لړ کې دوی په ځینې ټکو تحفظات لري.
آی ڈی پیز واپسی شروع شوه خو دوی کې به بنیادی مونږ دا ګورو چې را کوم خلک لاړ شي چې د دوی واپس آبادکاري الته په کومه طریقه کېږي په کومه طریقه نه کېږي. او دویم زما چې ټولو کې لوی اعتراض دی ادا دی چې د وزیرستان کوم خلک واپس روان دي هغې ته وایي چې تاسو به نوې حلف لی د پاکستانه وفادار ہے. مطلب ادا دی چې زمونږ په تا شک دی او تبا نوی حل فلی
لکاشغارا تر گوادرا د جوڑی دون کی لاری د روڈ د بدلون پا اڑا د یو سوال پا جواب کی اسپندیار ولی خان ویل دوی د دی روڈ تا نبدلون پا لڑکی یو شمیر حلی زلی کری
زو خویم چی پاغی با زمان دا ریاکشن دا کالاباغ نوم یو قدم بود من پی ای پی سی کرده دا بی دا پی ایم ایل این ورلا باقی طول را گلی دی را طول فیصله دا زکا چی زڑا لار چی دا اگا تا تا پتا را چی دی ای خان و دی ای خان نا جوب و جوب نا کوئتا و دا کوئتا نا گوادر دی ای اس اڑی چی اگا سونا دا صدق مقصد دا پارا دا شی جوڑی دا نا اخو داو چی دی فاتا تر نزدی نزدی دا لار تیره شی چی دا فاتا خلکو تا تی فیده او رسی و اگی تا پا که مزدوره و دا دی دا اکنامک زونس چی کب جوڑ شیش پا دی که اگا فاتا والا تا فیده او رسی چی اگی تا تی فیده نرسی دا چار اپارا چی جوڑی گی یار چی زما بچی پا که دا لوگی مری دا بلق دا خدای زر تا دا مری
اسپندیار ولی خان ویل دوی هلمن دی چی حکومت با دا دی لاری پروت که هیچ بدلون ران ولی زفر کریمی مشال رادیو کراچی
د پاکستان حکومت د یمن نکراری په اړه د پارلمان ګډ غونډه وربللې ده تیر ورځ د نواز شریف په مشرۍ په سوي غونډه کې پریکړه وشوه چې د قومي اسمبلی او سینټ ګډ غونډه به د روان میاشتې پر شپږمه نیټه هلته کېږي هلته په پاکستان کې ځینو سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو سازمانونو پر حکومت غږ کړی چې د یمن په جګړه کې دی فریق نه جوړیږي عبدالحی کاکړ په دې اړه رپورټ لري
د سعودي عرب په مشرۍ د یمن پر ضد پوځي ائتلاف کې د شاملېدو یا نه شاملېدو په اړه پاکستان حکومت د پارلمان د ګډې غونډې رابللو فیصله په داسې حال کې کړې چې وار له مخه ځینو ګوندونو په دې جګړه کې د پاکستان د بې طرفه پاتې کېدو غوښتنه کړې ده که څه هم سیاسي ګوندونه او کارپوهان په جګړه کې د نه شکېلېدو ځینې دلایل ورکوي خو ځینې کارپوهان بیا دا خبره راپورته کوي چې د دې به خپله په پاکستان کې دننه ترګریزه جګړه باندې ناوړه اثر پرېوسي د پاکستان د فوج پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي پاکستان د یمن په جګړه کې شکیل سو نو دا به د دې هیواد د ترګري ضد خپل جنگ ځخه پام پر بل لور واړوي
حالانکه پاکستان سره فوج کافی دی زما سره فوج بزیر شي او زما په خیال د دې وا اثر پیوزی چې کوم پاکستان دی وخت کې د فوکس طریقے سره د ترهګرۍ خلاف د جګړې باندې آرام دی او
پاکستان او افغانستان هڅه کوي چې خپل منځي اختلافات له منځه یوسي او د پولي دواړو غاړو فعال وسلوالو ډلو پر ضد کاروای وکړي خو په لاهور کې میش د ترګري په چارو د کتاب لیکونکي او څېړنکار عامر رانا دا ویره لري چې د ترګري ضد جنگ ځخه د پام اوړېدو په نتیجه کې به وسلوالو ډلو ته د خپلو فعالیتونو ګړندي کولو موقع په لاس ورسي
د دې اغیز به ډیر جدي وي د افغانستان او پاکستان په شان هیوادونه چې پکې پر تشدد فرقیز عناصر هم موجود دي نو هغه به له دې څخه ګټه پورته کړي بل هغه زیاتو پر تشدد ډلو ته به هم مواقع برابر شي چې دا وخت ورته برابرې نه دي او وار لمخه پر ضد دواړه ملکونه په کار روي کولو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي په دې کې داعش هم راځي نو دوی د شته وسلوالو ډلو په لیکو کې ورننوتلی شي
خو ځینې کارپوهان دا فکر کوي چې په پاکستان کې شیعه او سنی مسلک ځینې انتها پسند ډلې د یمن پر حالاتو سره وشل سوي دي نو د دې هیواد په دې جګړه کې د فریق جوړېدو په صورت کې به شایي فرقیزه تاوتریخوالی هم امنیت ته ګواښ رامنځته کړي
دا مشال ریډیو ده
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان کډوال خپل کلیو کورونو ته ستنوي خو ورباندې یا د ټولنیز تړون یا سماجي معاهده په نوم ځینې شرطونه هم لګولې دي چې تر مخې به قبیلو ته په خپلو سیمو کې د امنیت ټینګ ساتلو دنده سپارلې ده البته د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل سوو یو شمېر مشران وایي چې امنیت د حکومت او امنیتي ادارو ذمواري ده د دوی نه ده په دې اړه نور تفصیل سیلاب مسعود راکوي
حکومت لگیا دای دو قطبی وزیرستان کا ڈول کا بالیون خپلو کلیو کورونو تا بیرتا لیش دوی خور سراپ دا کا بالیون زن شرطونا منال ہن ضروری بولی آیا کا بالیون دا دغو شرطونو کا بلول تا تیار دی او کنا دو قطبی وزیرستان یو مشر نثار علی خان ویایی
حکومت پاکستان امیشتا دا اولا سے نکاتی و شرائط نمائی رو کریے دو چه آقا دیرا ساخت دو شمالی وزیرستان کا مشر دا کا کشر دا اتمنزائی کومو ایغی تا دا غوڑش دلی دا پرا تیار ندی ځکه چې د حکومت پاکستان زموري دو د امن د امان ستله او دغه زموري د مشتر تری چې د میربونه درې قانوني نه لګو کوي چې د دنیا یو داسې ختان نه وي او شګه په درې قانون له لوند ژوند تر کو
ملک غلام خان وزیر دغه خبره په دارنګ مخش بیايي
امن زموار په پاکستان حکومت او سره پاک ارمی زموار دو ویل چې د تمو وزیرستان خالی کړه د دې ته چې برا خالی کوله چې دای نن مت امن نشي روکاوله امن د نه زغور د پاکستان د حکومت نه در راستلی میر دی او پاسم بیايي دای په زرا دغه خپاتو دای کو
ملک نذیر خان زیاتوی چوکمرانو دې د پلار نک په ځانډی نه لار سره لاړ شي نوې اګری دې را باندې نه په خوي آسنا چوتر ریږي
مایدا دا سوچي دا 40 سپسیار دای پلاران یې کار دای په میر ان شاء الله هغه ته میشتا یوري دا نور چا څرم در ته پی خو نه دای وزغامي نه میش وزغامي غدا ته نه دای تا یورشي نو میشتا یورشي نه رګرو نه پلا په خوي نه سره په خيږي
د قطبی وزیرستان د کابلانو د دغو اندښنو نه می چې د سیمنه د قومي اسمبلی نمائنده محمد نذیر خبر کا هغه په دارنګ جواب وکا
نقصان
د قطبی وزیرستان کا بالیانو دا هم وویل چې د ضرب از پوځي عملیاتو بد ټکولی زبولی یو حکومتي چارواکي مدې په نور مشکلات کښې نه اچوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، بنو.
تیر ورځ په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک په بلنه د پاکستان حکومت هغې پرېکړې پر ضد لویه غونډه وسوه چې په ترڅ کې د چین له کاشغره د بلوچستان تر ګوادره د سوداګرۍ لار پنجاب ته اړول کېږي. غونډې وویل چې دوی به د دې اجازه ورنه کړي. نور تفصیل ځلاند یوسفزی راکوي.
پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک لخوا رابللې شوې ټولګوندیزه غونډه کې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو غړو او قبایلي مشرانو د چین کاشغر څخه د پاکستان ګوادر پورې لویه تجارتي لار د خیبر پښتونخوا د جنوبي ضلعو او د بلوچستان د منځنیو سیمو پر ځای په پنجاب د تیرولو په سختو ټکو کې غندنه وکړه او د وفاقي حکومت دا ګام یې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او د قبایلي سیمو اولس سره ښکاره زیاتې وبولو. په غونډه کې د عوامي نېشنل پارټۍ نمائندګي کوونکي میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې وفاقي حکومت په زړه نقشه د کاشغر گوادر لوی تجارتي لار جوړولو د سره اراده هم نه لري.
دا جی بدل شوی نه، دا ختمه شوې ده. دا مرکزی حکومت مونږ سره چلول کوي، وایي دې کې زه بدلون نه راولم. نو زمونږ عام سادهګان خلک په دې غلط شي چې بس بدلون خو نه راولي. نو بدلون ځکه نه راولي چې جوړه یې نه، که جوړول نو دا به وي چې دا کرخه د خیر دې خوا کم یا دې خوا کم. هغه منصوبه یک نمبر منصوبه وه، زړه منصوبه وه، هغه نه جوړی او دې سره تړلې دو او تین منصوبه هغه باندې کار شروع کړي. دا پیکج دی او دا طریقاتي پیکج دی. دا ختمول دا د پښتنو معاشي قتل کول دی.
د قومي وطن پارټۍ د قبایلي سیمو مشر اسد افریدی وایي چې خیبر پښتونخوا او بلوچستان وروستو پاتې سیمې دي او دا چې په دې سیمو کې د امن ټینګښت لپاره معاشي خوشحالۍ ته اړتیا ده، کومه چې د پرمختګ پرته نشي کېدی.
زمونږ د وطن ډېر دهشتګردي او د کوم ملیټنسي چې ده دې ځپلی دی، زورلی دی. نو دا په کار ده چې زمونږ دې وطن کې اول شروع کړی وای، نو دې سره به د خلکو توجه د ترقیاتي کارونو ته راګرځېدلې وای.
ټولګوندیزه غونډه کې ګډون لرونکي د عوامي ورکر پارټۍ مشر فانوس ګجر مشال ریډیو ته وویل چې د کاشغر گوادر لوی تجارتي لارې مخه بدلول هم د پښتون او بلوچ قومونو پر ضد د کېدونکي سازشونو برخه ده.
دغه جاګیردار، سرمایدار او د مذهبي پندتانو ګټه چې دا د خلکو په جګړو په جنگ او جدل کې ده. څوک چې د امن دشمنان دي، دي دغه اتحادیان دي. او موږ امن غواړو، خوشحالي غواړو، د قومونو ترقی غواړو، ورورولي غواړو، د ورورولۍ جهان غواړو، د ورورولۍ په جهان کې د انسانیت قدر او عزت غواړو. اوس چې دي کوم قدمونه آلي، کوم ګامونه آلي، او د پښتنو لوی بیلټ بیا پسمانده ساتي، نو معلومیږي دا چې د دې نیت د امن دپاره صحیح نه دی.
د ټولګوندیزه غونډې په پای کې یوه کمیټه جوړه کړې شوه چې پکې د سیاسي ګوندونو د نمائندګانو سره سره د مدني ټولنو غړي، قبایلي مشران، زده کوونکي او تاجران شامل دي. دا کمیټې به د قومي سیاسي مشرانو سره د کاشغر گوادر لوی تجارتي لارې د مخې بدلولو په اړه ملاقاتونه کوي او د راتلونکي لپاره به تګلاره ټاکي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
یو مده مخکې د پاکستان سینټ یو قرارداد منظور کړ چې پکې ویل سوی ول چې پارلمان ته دی د قبایلي سیمو لپاره د قانون جوړونې حق ورکړل سي. په دې پریکړه لیک کې څه راغلي ول او تر منظورۍ وروسته په دې لړ کې څومره پرمختګ سوی دی؟ نور تفصیل منور شاره کوي.
د پاکستان په سینټ کې د پیپلز پارټي سینیټر فرحت الله بابر د تیر کال په جولای میاشت کې یو قرارداد جمع کړی و چې پکې د آئین د 250 دفې یا مادې د ختمولو غوښتنه شوې. د دې مادې په ترڅ کې د هیواد پارلیمان دا اختیار نه لري چې د قبایلي سیمو لپاره قانون سازي وکړي. نوموړي د دې قرارداد په حق له مشال ریډیو ته ویل،
موږ دا ویلي دي چې ګوره په قومي اسمبلی کې د قبایلی علاقو 12 نمائندگان دي، پر سینټ کې هم نمائندگان دي، او دا ټول قبایلی نمائندگان په د نور ملک د پاره قانون سازی کوي، لیکن د خپل علاقې د فاټا د پاره قانون سازی نشي کولای، ځکه چې سیل مټول پارلیمان قانون سازی نشي کولای. موږ دا ویلي دي چې دا قرارداد مو پکې ورکړی دی، دا اختیار چې دا قبائلی علاقوں کی دا قانون سازی دا اختیار سکم دی وقت صدر پاکستان سر دے، دا دی دا صدر پاکستان نفاغش دے شی او دا دی پارلیمان تا ورک دے شی.
فرحت الله بابر زیاتوی دا دا وقت ضرورت دے چې قبائلی ولست ټول آئینی حقونه ورکړل شي. دا چې په دې قرارداد باندې تر اوسه څومره کار شوی، د مومن ایجنسی نه د سینټ غړی هلال رحمان په دې اکله وایي،
هغه داسې وي چې داسې یو د منخوا قانون سازي خامخا هغه یو پوره لایعمل دی، هغه لیږلی دی کمیټي ته، سټینډنګ کمیټي دا سینټ، نو هغې نه پس چې هغه هغې نه منظور شي واپس را شي، په هغې باندې چې څومره زموږ د سینیئر پالیټیشنز دي یا څومره لا میکرز دي هغې باندې مکمل مشاورت کېږي، هغې نه پس په هغه ځي نیشنل اسمبلی ته. هغه بل پاس شوی دی خو داسې نه دی چې هغه به لاغوس حصه به جوړېږي، په هغه یو مشاورتي دی هغه چلته لري، نو چونکې اوس خو سینټ الیکشن اوس شوی او ټولې کمیټې ډیزالو شوې، نو دا نوې کمیټې چې جوړې شي هغه به د هغې دوباره د کمیټیانو ممبران جوړي.
نوموړی زیاتوي چې دوی په سینټ کې د قبایلي سیمو نمائندګي کوي، خو د آئین د 250 دفې له وجې داسې احساسوي لکه چې لاس یې تړلی وي. دې ته په اشاره سره سینټ کې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی غړی افراسیاب خټک وایي، په کار دی چې قبایلي ولس هم د هیواد د نورو برخو د اوسیدونکو په شان انساني حقونه ولري.
دا تلسم ترمیم چې کله کېدو کنه هغه کې ماوی نشو پارٹی دا موقف اختیار کړو چې دا صدر نه دا اختیار په کاغذ پارلیمنت تراشي، او دا بيخي صحیح سم خبره ده، موږ بيخي دې حق یو، ځکه چې فاټا باندې دې 250 مادي لاندې چې کوم اختیار پاکستان سره مملکت سره هغه سم خبره نه ده. دا خو دې استعمار دې زمانه دې نوآبادیاتي دورې یادګار دی چې وایسرای سره به دا اختیار و، نو اوس خو خبره ده چې یو آزاد ملک کې فاټا سره دې ولي دا سلوک شي، لکه چې هغوی پاکستان کې برابر خلک نه وي، هغوی سره دې ولي داسې سپک وکتلی شي، کم کوز ورته وکتلی شي.
په پیښور آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس چې پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کوم شل نکاتي قومي اکشن پلان تیار کړی، په هغې کې هم د قبایلي سیمو د سیاسي اصلاحاتو خبره شامله ده، او څېړونکي وایي وخت را رسېدلی چې پارلیمان ته د دې سیمو لپاره د قانون سازۍ حق ورکړل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اسره چې خبري اجانس وايي، چین او پاکستان چې له یو بل سره غونډیتوب پالي او له یو بل سره یې مرستې هم کړې دي، اوس په پام کې لري چې له یو بل سره د عربونو یا میلیاردونو ډالرو راکړه ورکړه کوي. پاکستان په پام کې لري چې له چین او اوبتلونو یا ابدوزونه واخلي. د روټرز خبري اجانس لیکنې مهمه برخه له نجیب امیر اورو.
رایټرز اجانس د پاکستان په اړه یو مقاله خپره کړې چې ورکی راغلی، پاکستان د چین سره یو موافقې ته نږدې شوی چې تر مخه به د بلیونونو ډالرو په بیه له چین نه د اوبو د لاندې تلونکو بیړۍ یا ابدوزونه واخلي. دا به کوم بهرني هیواد ته د چین د وسلو تر ټولو لوی خرڅلاوي. رایټرز اجانس د فاینانشل ټایمز په حواله لیکي چې په دې موافقه په اصولي ډول هوکړه شوې ده، او په دې اړه د پاکستان د پارلمان د دفاعي کمیټې په یو غونډه کې بحث هم شوی دی. له پاکستانه په انګریزي ژبه خبرېدونکي ورځپاڼې ډان هم لیکلي چې د چین او پاکستان ترمنځ مذاکرات ډېر پرمختللي حالت ته رسېدلي دي. رایټرز اجانس لیکي پاکستاني او چینایي چارواکو سره د دې خبر د پخلي لپاره د اړیکو نیولو هڅه وشوه، خو پاکستاني لوري سره اړیکه ټینګه نه شوه او چینایي لوري په دې موضوع خبرو کولو څخه ډډه وکړه. د پاکستان د بهري ځواکونو یو پخوانی مشر فاینانشل ټایمز ته ویلي چې دا قرارداد د سلورو نه نیولې تر 500 بلیونو ډالرو پورې ارزښت لري. که څه هم دا خبره روښانه نه ده چې پاکستان له چین څخه څه ډول بهري بیړۍ رانیسي، خو چین په دې وروستیو کې جوهري او ډیزلي بهري بیړۍ جوړولو لپاره خپل امکانات په کار راوستي دي. پاکستان او چین تل د یو بل سره خوږې اړیکې پاللې او د هند او نورو شریکو ګاونډیو هیوادونو په مقابل کې تل د یو بل سره مرسته کړې ده. اسلام آباد وایي د چین ولسمشر به روانه میاشت له پاکستان څخه لیدنه کوي، خو په خپله بیجینګ هم دومره ویلي چې هغه به په روان کال کې پاکستان ته لاړ شي. ډان روسپانې لیکلي، یو پاکستاني پلاوی هم د یو لوړ پوړي حکومتي چارواکي محمد سلیم سیټي په مشرۍ کې چین ته لاړ شي او د بهري بیړیو د اخیستو په اړه به خبرې نهایي کړي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست، وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوی له پامیر ساحل څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د یمن پر ناکراری د خبرو لپاره ترکیه ته تللی دی. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د یمن په ناکراری کې د ځان نخ کېلوي. تېره ورځ په کراچۍ کې تر یوې خبري غونډې وروسته نوموړي مشال راډیو ته ویل که پاکستان د افغانستان په څیر د یمن په جګړې کې ځان ښکېل کړ نو تاوان به یې ټول پاکستان ته رسي. د خیبر پختونخوا یو شمېر سیاسي ګوندونو، ټولنو، قبایلي مشرانو، فعالانو او زده کوونکو ویلي په هیڅ صورت به د پاکستان حکومت د کاشغر گوادر لار پنجاب ته اړولو ته پرې نه کړي. تېره ورځ په دې ترڅ کې په پېښور کې د پختونخوا ولسي تحریک په بلنه یوه لویه غونډه وشوه. د شمالي وزیرستان کډوالو مشران وایي امنیت د حکومت ذمہواری ده، نو دوی دا دنده نشي ترسره کولی. دا خبره د کډوالو یو شمېر مشرانو تېره ورځ په بنو کې له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما او د افغان ولسمشر اشرف غنی دفتر په خوست کې د تېرې ورځې ځانمرګ برید غندلی دی. هلته په خوست کې د وژل شویو شمېر 40 ته رسیدلی دی او په دغه برید کې د خوست خلکو استازی همایون په ګډون 28 کسان ژوبل شوي دي. د حملې پړه چا نه ده منلی. بیګا د ایران او نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونو وویل چې د اټومي پروګرام په اړه د جون پر 1.5 نیټه کېدونکي وروستۍ جامع تړون لپاره پر مهمو پیمانو یا چوکاټ سلا شوي دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما له اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره بیګا د ایران اټومي پروګرام محدودولو تړون پر موضوع باندې خبرې وکړې.
مشال ریډیو ته غوږ یاست، خبرونه مو له پامیر ساحل څخه واورېده. اوس به ولاړ شو اسلام آباد ته. وګورو چې د پاکستان کورونا ورځپاڼې نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. سراج ظهیر د ورځپاڼې لوستې دي. نن جنگ ورځپاڼې خپلې ادارې د مشرقي وسطا په صورتحال کې د پاکستان په کردار باندې لیکلي او وایي د یمن په صورتحال باندې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف ترکیې ته دوره د دوست ملکونو سره د سلا لپاره لومړۍ مرحله ده او له دې وروسته به نوموړی د نورو ملکونو سفر هم کوي. ادارې وړاندې لیکي د یمن په صورتحال د نورې نړۍ د نظر پرته په پاکستان کې دننه یو شمېر نظرونه مخې ته راغلي دي او د پاکستان پیپلز پارټۍ او عوامي نېشنل پارټۍ په شمول یو شمېر سیاسي ګوندونه دا دریز لري چې پاکستان له د یمن د جنگ برخه جوړیدل نه دی پکار، بلکې که پاکستان غواړي نو دغه لړکی دی د سالیسي کردار ولوبوي او دا به د پاکستان په ګټه کې وي. د ادارې په وینا حکومت له د سیاسي ډلو په غوښتنو یا خبرو باندې په سنجیدګۍ سره غور پکار دی او دې لړکی پاکستان له د دې مسلې صدا سي حل راوستل پکار دی چې پاکستان ته تری نقصان ونه رسي. ادارې اخر کې لیکي که څه هم د حرمین شریفین حفاظت د ټولو مسلمانانو فرض دی او څوک به دا سینې وچی لدی فرض سترګي پټکړي، خو په داسې صورتحال کې مناسبه خبره به دا وي چې پاکستان د دیش خړې برخه جوړېدو په ځای په تدبیر او غوره کړنلار حل روباسي، نو دا به د عالم اسلام په مفادو کې وي. بل په لو د پیښور نخ پرېدونکو مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې یو طرف ته حکومت او نړیوالې ادارې د پولیو په ضد جنگ کوي او غواړي چې پاکستان نه د دې مکمل خاتمه وشي، نو بل طرف ته موږ د پولیو ساسکي ورکوونکو خلکو ته تنخواګانې نه ورکوو او حالت دې راغله چې پولیو ورکرانو د احتجاج په توګه راتلونکي مهم کې د برخه نه اغستو اعلان کړی دی. ادارې مخکې لیکي چې د تیرو 15 میاشتو راهیسې د پیښور په ګډون په مختلفو ځایونو کې د پولیو ورکرانو تنخواګانې بندې دي او دا اول ځل نه دی، بلکې د دې نه وړاندې هم اکثر داسې شوي دي. خو دا اوس د ټول خیبر پختونخوا پولیو ورکرانو د خپلو تنخواګانو لپاره د احتجاج شروع کولو اعلان کړی دی او دارنګي د پولیو مهم نه بایکاټ هم اعلان کړی. ادارې اخیر کې لیکي که حقیقت کې مونږ غواړو چې د ملک
نه د پولیو ورنس ختم شي نو کم از کم هغه خلکو ته تنخواګانی ورکول ضروری دي څوک چې د جنگ د پاکستان سپایان دي. د لوړ پوړو او افسرانو د پاره خو مونږ هر قسمه مراد او سانی ورکوو، خو هغه خلک چې کور په کور ګرځي او د خپل سر په بدل هر ماشوم ته د پولیو څاڅکي ورکوي، د هغوی د پاره زموږ سره د تنخواه پیسې نشته. که دا صورتحال وي نو د پولیو خلاف جنگ ګټل به ډیر ګران شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فارم پالیسی مجلې په یو لیکنه کې د یمن پر معامله کې د سعودي عرب ملاتړ لپاره د پاکستان پوځ ممکنه کردار موضوع څېړل شوی ده. هلته د الجزیرا ټلویزیون پر ویبپاڼه په افغانستان کې د کډوالو په کیمپونو کې د ښځو پر سخت ژوند مقاله خپره شوې ده. د دې دواړو مقالو لنډیز هارون باچا وړاندې کوي.
د فارن پالیسی مجلی لیکنه وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب بادشاه سلمان عبدالعزیز ته تیره اونۍ وویل چې د هیواد پوځ به یې په یمن کې د حوثي اغیانو د ځپلو په موخه د سعودي په مشرۍ پیل شویو پوځي عملیاتو لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي. د لیکنې تر مخه حوثي اغیان د ایران لخوا یو څه ملاتړ ترلاسه کوي، خو لیکنه وایي له پاکستانه دا تمه هم نه دي کول پکار چې ګنې د سعودي عرب په جګړه کې بے خرته ورګټ شي. پاکستان په دغه ځانګړې سیمهییزه جګړه کې باید ډېر محتاطانه رول ولوبوي. په عین وخت کې د حوثي اغیانو پر ضد پیل شویو پوځي عملیاتو کې د پاکستان د فعال رول په اړه رپورټونه خپاره شوي دي. ویل کېږي پاکستان وار د مخه د یمن جګړې ته خپل هوایي او سمندري جنگي جازونه استولي دي، خو لیکنه کاږي دغه رپورټونه ښایي د سعودي عرب د هغو رسنیزو تبلیغاتو برخه وي چې په ترڅ کې غواړي پاکستان دغسې کولو ته اړ کړي. ځینو پاکستاني چارواکو د سعودي حکومت د فشار له خاطر او یا هم د دې لپاره چې دغه حکومت د پاکستان له هغې خفه نشي ښایي د یمن په جګړه کې سعودي چارواکو ته د یو لړ مرستو ډاډ ورکړی وي، خو لیکنه وایي که پاکستان په رښتیا هم همدغسې کړی وي نو عین ممکن ده چې له سیمه ییزو فشارونو سره مخامخ شي. بلخوا د الجزیره ټلویزیون پر ویبپاڼه خپره شوې یوه لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د هیواد له دننه څخه د کډوالو شویو خلکو لپاره په جوړ کړل شویو کیمپونو کې د ژوند کولو شرایط ډېر خراب دي. لیکنه وایي په دغه کیمپونو کې د سړیو پرتله افغان کډوالې ښځې له سختو کړاوونو سره مخامخې دي. د افغانستان په څیر هیواد کې چې د ښځو حقونو مسلې ته پکې ډېر پام نه کیږي، کډوالې شوې مېرمنې د روغتیا، تعلیم او کار روزګار موندلو په څیر د بنیادي اړتیاو پوره کولو لپاره اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د لیکنې تر مخه د دغو بېوزلو افغان کډوالو کورنیو لپاره د ګټې وټې تر ټولو غټه ذریعه د هغوی پیغلې نجونې دي چې په ودولو سره یو څه پیسې ترلاسه کوي. په لیکنه کې د یوې ځوانې افغان کډوالې ښځې له خولې ویل شوي کډوالې نجونې لکه د څارویو د پیسو په بدل کې ورکول کیږي. د ښځې زیاته کړې موږ اکثره وخت پر کونډو، ړندو، مازورو او زړو سړیو پلورل کیږو، له دغو ودونو د انکار هیڅ حق نه لرو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ایران او د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو پرون پنځشنبه وویل چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه مذاکراتو کې د یوې هر اړخیزې هوکړې پر مهمو اړخونو سره سلا شوي دي چې د روان کال د جون میاشتې تر پایه یې به نهایي شي. د دې په اړه نور تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکرو کې د یوې موافقې پر طرحه د ټولو مذاکره کوونکو اړخونو سلاح تاریخي ګام دی. اوباما پرون له واشنگټن په وینا کې څرګنده کړه چې مذاکره کوونکو داسې غوره موافقه کړې چې د دوی له مهمو غوښتنو سره برابره ده. تر څو میاشتو شدیدو ډیپلوماتیکو هڅو وروسته موږ د یوې موافقې پر طرحه سلا وکړه او دا یوه ښه موافقه ده. داسې یوه غوره موافقه ده چې زموږ د اساسي غوښتنو سره برابره ده. دا طرحه به هره هغه لاره بنده کړي چې ایران یې د اټومي وسلو د جوړولو خواته بیولای سوای. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې د راتلونکي ویل لسیزې لپاره به د ایران پر اټومي پروګرام شدید محدودیت ولګیږي.
This will be a long-term deal that addresses each path to a potential Iranian nuclear bomb.
دا به د اوږدې مودې موافقه وي چې هره هغه لاره به چې ایران د اټومي بم جوړولو ته نږدې کوي په پام کې ونیسي. دا یوې لسیزې لپاره به د ایران پر اټومي پروګرام شدید محدودیت وضع شي. د راتلونکو 15 کلونو لپاره به د ایران پر نویو اټومي تاسیساتو او د موادو پر ذخیره کولو بندیز وي او د شفافیت هر اړخیز اقدامات به تر راتلونکو څو باندې 16 کلونو جاري وي او حتی ځینې یې د تل لپاره شایي دوام وکړي. ایران به د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي د نړیوال تړون د غړي په توګه هیڅ کله د اټومي وسلې جوړولو اجازه ونه لري. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې کار لا نه دی تمام سوی او وروستۍ موافقه لا نه ده لاسلیک شوې. ټاکل سوی چې مذاکره کوونکي د روان کال د جون د میاشتې تر پایه په دې اړه هڅې جاري وساتي او څرګنده به شي چې په اوسنۍ طرحه کې راغلي مواد په څه ډول عملي کولای سي. ولسمشر اوباما په دې اړه چې د امریکا کانګرس به دې پرمختګ ته په څه سترګه ګوري وویل:
If Congress kills this deal not based on expert analysis,
که کانګرس دا موافقه له ځانګړو او تخصصي څېړنو پرته او د مناسب بدیل له وړاندې کولو پرته رد کړي، بیا به نو د ډیپلوماسۍ د ناکامۍ ملامتي پر امریکا اوړي، نړیوال اتحاد به مات شي او د بحران په لور لاره به لا پراخه شي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر جان کیری وویل په لوزان کې شوی تفاهم یو داسې عمده پرمختګ دی چې د هغې غورې موافقې لپاره به لاره پرانیزي چې ټولو یې غوښتنه درلوده. کیری زیاته کړه چې د ایران د غني شویو یورانیمو زیرمې به د راتلونکي موافقې له مخې اوبه کیږي او یا به په نړیوال مارکیټ کې وپلورل سي. د بریتانیا د بارنیو چارو وزیر وویل چې پر ابتدایي ټکو شوې سلا به یوې غوره موافقې ته لاره پرانیزدي، او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ویلي چې نړیوال د اټومي وسلو له جوړولو د ایران د منع کولو په خاطر هیڅکله هم یوې موافقې ته دومره نه و نږدې شوي. رپورټونه وایي چې جان کیری د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف او په خبرو کې نورو اړخونو د پنجشنبې د ورځې تر ماښامه په دې اړه مذاکرې جاري ساتلې وې. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشري فدریکا موګرینی وویل چې د موافقې پر اساس د ایران د اټومي پروګرام د یورانیمو د غني کولو ظرفیت به کم شي او په ایران کې د فوردو اټومي بټۍ به د اټومي فزیک د څېړنو په مرکز بدله شي.
European Union will terminate the implementation of all
د لوړتبا اروپایي ډیپلوماټي زیاته کړې چې د موافقې پر اساس به وټاکلې اندازه غني شوی یورانیم چې اوسمهال د ایران پر لاس کې دی له دې هیواده واخیستل شي. فدریکا موګرینی وایي اروپایي اتحادیه به هغه ټول اقتصادي بندیزونه چې د اټومي پروګرام په تړاو لګول شوي وو وځنډوي، او د امریکا متحد ایالات به هم د اټومي پروګرام په اړه د دوهمې درجې اقتصادي او مالي بندیزونه وځنډوي. خو دا کار به د اټومي انرژي د څارنې ادارې لخوا د اټومي پروګرام په اړه د ایران د ژمنو د عملي کېدو له تایید سره سم کیږي. رپورټونه وایي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداری ورکړی چې له ایران سره یو موافقه به د اټومي بم د جوړېدو د مخنیوي پر ځای په ایران کې د اټومي بم جوړېدو ته لاره پرانیزي. په عین حال کې د اسرائیل د استخباراتو وزیر پرون د دې هیواد ملي راډیو ته ویلي چې د اټومي وسلې لرونکي ایران په وړاندې د هر ډول اقدام د ترسره کولو امکان پر میز ساتلی دی. یووال استینتیز ویلي اسرائیل به د استخباراتو او ډیپلوماسۍ له لارې د هر ګواښ د مخنیوي هڅې کوي، خو که چیرې بله لاره ونه لري پوځي اقدام یې هم په پام کې نیولی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما او د ولسمشر دفتر په خوست کې د تیر ورځې ځانمرګې برید غندلې دي. د خوست سرپرست او د والی ویاند مبارز موعزدران تیر ماښام مشال رډیو ته وویل چې په برید کې د وژل سوو شمیر شلو ته رسیدلی او دا چې په حمله کې په لسګونه کسان نور ژوبل سوي هم دي. د برید پړه چا نه ده منلې. تفصیل نجیب لاولو خیله کوي.
په دې پیښه کې چې ولستنه وژل شوی وروسته درېو تنو نورو ټپیانو هم د ژورو ټپونو له کبله سا ورکړي او په دې توګه د مړو شمېر شلو تنو ته رسېدلی او دوه شپېته نور کسان پکې ټپیان شوي دي. تېره ورځ سهار مهال د خوست ښار د خواجه متون غونډۍ په سیمه کې د خوست د سرپرست والي نعیمي کور ته نږدې د سلګونو لاریون کوونکو په منځ کې یو تن ځانمرګې بریدګر ځان والوزو او یا د مرګ ژوبله یې واړوله. په خوست کې له تېرې شنبې ورځې راهیسې لاریونونه او مدني حرکتونه د یاد ولایت د سرپرست والي نعیمي او یو شمیر نورو ځایو چارواکو پر ضد چې لاریونواری په فساد تورنوي روان دي. د خوست د سرپرست والي ویان مبارز محمد زدران مشال راډیو ته وویل چې
مانا او ډیره بېرحمانه چاودنه کې د مرجوب له کچه دوه اتیا تنو ته ورسېده چې له دې جملې شل تنه په شهادت ورسېدل او دوه شپېته نور یې ټپیان دي. په دې کې لکه تاسو چې معلومه ده د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون مشر محترم همایون همایون هم شامل دی. ولایتي اداره کلیزې خو د دې پلکن بررسي د خپلو امنیتي کشفي او دفاعي ځواکونو مسؤلیت بولي، ولې تر څنګ یې د خوست سفر فرد باندې هم غږ کوي چې په راتلونکي کې د دا ډول د اوګنوونکو پیښو په مخنیوي کې د خپل دولتي ارګانونو سره مشال پر همکار اوسي.
د متون بابا پونم د یو خصوصي روختون مشر ډاکټر بادشاه زر عبدالی چې یو شمیر ټاپیان د دوی روختون ته د تداوی لپاره انتقال شوی وو داسې ویل.
د خوست ولایت کې کومه پیښه د ځانمرګ چې په مظاهره باندې وشوله، زموږ د متون بابا روختون ته 11 نفره زخمیان دلته رانقل شول او 15 نفر مجروحین کې زموږ وکیل صاحب همایون وو.
ولسمشر غنی هم د خوست د پیښې په اړه د ارګ څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې او دا برید یې په کلکو ټکو غندلی او مدني حرکتونه او لاریونونه یې د خلکو قانوني حق بللی دی. همدارنګه په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما دفتر مشر هم په یوه خبر پاڼه کې د دې برید سخته غندنه کړې ده.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن.
د ملګرو ملتونو تازه رپورت وای په القاعده او اسلامي دولت وسلواله ډله کې د شاملې دوه په مخه عراق او شام ته د تلونکو ځوانانو شمیر زیات شوې دي. رپورت اټکل کوي چې تر دې مهاله هغه هیوادونو ته ل 2000 زیات ځوانان ورغلي دي. اسوسییټډ پریس اجانس د ملګرو ملتونو رپورت مهمې برخې خبرې کړې دي چې ژباړه منور شاه وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د شورو په ورځ د ملګرو ملتونو هغه رپورټ ترلاسه کړی چې په القاعده د ملګرو ملتونو د بندیزونو سارون کې ډلې جاری کړي. د دې رپورټ تر مخه د تیر کال د نیمایي راهیسې تر دې دمه په ترهګرو ډلو کې د نړیوالو ځوانانو د شاملېدلو شرح 1.5% زیاته شوې ده. دا رپورت زیاتوي چې د پخوا برعکس په تیرو دریو کلونو کې زیات خارجي وسلوال د ترهګرو ډلو سره ملګري شوي دي. د اسوسییټډ پریس دا رپورت وړاندې وای چې دا مهال خواوشا 25,000 خارجي وسلوال په نورو هیوادونو کې جنگيږي، خو د دوی تر ټولو لوی شمیر یعنی تقریبا 40,000 وسلوال یوازې شام او عراق ته د بهرني هیوادونو نه ورغلي دي او په راتلونکي وخت کې د دې شمیرو د لا نورو زیاتېدلو اندېښنې دي. د ملګرو ملتونو سارون کې وایي ک اسلامي دولت وسلواله ډلې ته په عراق کې په پوځي توګه شکست ورکړي شي، نو دا ویره هم شته چې دغه خارجي وسلوال په نړۍ کې خواره شي. د سارون کو په وینا کې یوې خواته یو شمیر هیوادونه دغه وسلوالو خپل ملکونو ته د ستنېدلو سارنه کوي، نو بلې خواته دغه ستنې شوي وسلوالو ته د نفسیاتي علاج ضرورت هم دی. د دې رپورټ تر مخه د عراق او شام نه علاوه په افغانستان کې هم چارواکي وای په زرګونو بهرني وسلوال حکومتي ځواکونو سره جنگيږي. دا راز په یمن، لیبیا او پاکستان کې هم د بهرني وسلوالو د موجودګۍ رپورټونه مخه ته راغلي دي. اسوسییټډ پریس د ملګرو ملتونو د سارونکو په حواله لیکي هسي خو ساده باندې اصلو هیوادونو نه ځوانان نورو هیوادونو ته د جګړې لپاره ځي، خو په دې کې زیاتره برخه د تنزانیې، مراکش، فرانس او روس نه تللې دي. بیا د مالدیب، فنلند او د یو شمېر افریقایي هیوادونو ځوانان هم د ترهګرو ډلو سره ملګري شوي دي چې د مخنیوي لپاره یې په نړیواله توګه یو موثره پالیسي جوړول ډېر مهم دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2013 14,500 15,500 او 1,380 کلو هرتز اوریدل شي.
د امریکا فارن پالیسی مجلې هغه هیواد ته د افغان ولسمشر اشرف غنی سفر په اړه د لیکوال ارسلا جاوید مقاله خبره کړې ده. لیکوال امریکا ته د غنی سفر بریالی بولی، خو وایي ولسمشر اوس هم په هیواد کې دننه له یو شمیر ننګونو سره مخامخ دي. تفصیل عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
ارسلا جاوید فارن پالیسی مجله کې لیکي چې ولسمشر اشرف غنی د امریکا د سفر پر مهال خپل ډیر ښه تاثر پرېښودلی. د دې وجه لیکوال دا یادوي چې اشرف غنی تر دوو لسیزو زیات وخت په امریکا کې تیر کړی او د دې هیواد په دننه سیاست او نزاکتونو ډیر ښه پوهیږي. لیکوال زیاتوي چې ولسمشر غنی د سفر پر مهال د امریکا له خارجه وزیر جان کیری سره ولیدل او دواړو د نوي پرمختیایي همکارۍ تړون اعلان کړ. مقاله وایي د همکارۍ دا تړون د دې ښکارندوی کوي چې افغان ولسمشر په خپل هیواد کې د امریکا اقتصادي شکل ته پراخ کړه. د زیاتوی د افغان مشر تر ټولو لوی راسراوړنه د ولسمشر باراک اوباما هغه اعلان و چې 9800 ځواکونه به تر 2015 کال هغه خوا هم په افغانستان کې پاتې کوي. د دې ترڅنګ لیکوال زیاتوی چې اشرف غنی د خپل سفر پر مهال د اسلامي دولت وسوالې ډلې په افغانستان کې د شتون په اړه هم پام راوړولی. ارسلا جاوید په خپل مقاله کې لیکي چې د اشرف غنی له خپل لومړني ډیپلوماټیک سفر څخه دا ښکاره کړه چې دا یو جدي او مهم مشر دی. کودریکوال په خبره د پیاوړي سفارتي تعلق جوړولو سربېره افغان ولسمشر ته تر ټولو لوی چیلنج په هیواد کې د نننه پروتې. دغه په خبره اشرف غنی باید دا درک کړي چې د افغانستان معیشت اوس په ابتدایي پړاو کې دی. دا شان تر 2015 کال پورې د افغان ځواکونو شمیر 3,250 عسکرو ته د رسول لپاره به افغانستان له کانګرسه د نورو مالي مرستو غوښتلو ته اړوي. لیکوال وایي امریکا د مالی مرستو ترلاسه کولو ته د دوام ورکول لپاره باید اشرف غنی خپلې تګلارې ګړندۍ او نتیجه ورکوونکې کړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر 12
او هر سحر شپگونا تر سحر 9 بجو پوری
انٹرنیٹ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیاس. په پېښور کې د کورمې میشت کډوال وایل شپږ میشتو زیات مده وسو چې حکومت ورته د خوراکي توکو مرستې ورکول بند کړی دی. دوی د پاکستان له وفاقي او خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې ورته دي مرستې بحال کړي. نور تفصیل طارق ورغځي راکوي.
د کورم ایجنسی ځای مشران د حکومت غوښتنه کوي چې پر متاثرینو باندې بند شوی د خوراکي توکو امداد یو ځل بیا شروع کړی شي. ملک فضل خالق په نامه یو ځای مشر مشال لوډیو ته وایي دا ډیره د افسوس خبره ده چې د سیمو متاثرینو واپس نه دي شوي خو د خوراکي توکو امداد ور باندې بند شوی دی.
حکومت مدافر کول د رشن حکومت ایف ڈی می دی یا کومه اداره ده هغه دا وایي چې مهرباني ده وکړي د مختلفو خلکو سره حکومت زیاتای شروع ده د ما کوي. د رشن حکومت بند شوی ده د کوم بین القومي ادارې نه کوم سره سیاسي غوډه طرفه ما یقین نه
امداد سره د متاثرینو گزارا روانه وا خو اوس چورته امداد نه ملاویږي نو دوی مشکلات یو پدوه شوی دی. دی وای د سیمه متاثرین په سخت مشکلاتو کې دي او حکومتي امداد ته ضرورت دی.
دا خودمو کرم ایجنسی متاثرین سره ډیر غټ ظلم دی. یعنی دی کی دنیا به کور عدالت په خبر کې پراته دی د اغوی پرچی باندې اغوی ته راشن نه ملويږي. دا اغوی ته سهارا نشته په کرای کورونو کې پراته دي او راشن وته نه ملويږي. هلته کورونه نه یار او خپل نو اغوی ته ډېر لوی مشکلات جوړ شو.
په دې اړه قدرتي آفتونو سره د مبارزې د قبایلي ادارې یو مشر فرمان خلجی مشال لوډیو ته وویل دوی د کوزي او بره کورمې شاوخوا د 8000 د هغو متاثرینو راشن بند کړی دی چې په بخور کې اوسېږي او خپل کورونو ته واپس نه ځي. دوی وویل په سیمه کې امن راتلو موجود دغه متاثرین خپل کورونو ته د تلو لپاره تیار نه دي. واضح دی چې په کال 2001 کې فرقایزه شخړې د شروع کېدو وروسته د کوزي او بره کورمې شاوخوا 2000 متاثره کورنۍ خپل کورونه پرېښي دي. قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې د ریکارډ تر مخه تر اوسه شاوخوا 3000 کورنۍ له خپلو کورونو ته واپس شوي دي او باقي نور د ملک په مختلفو سیمو کې د کډوالۍ ژوند پتی راول مجبور دي چې په دې کې زیاتره کورنۍ په پېښور کې اوسېږي. تارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پاکستان سری میاشتې ادارې مومندو څنګه وایي تر اوسه یې د ساپیو پنډیالۍ او انبار په سیمو کې هغو کسانو ته مصنوعي لاسونه یا پښې لګولې دي چې د شخو کړل سویو بمونو یا ناچاودېدلو مرمیو د چاودنو په شکل کې له لاسه ورکړي دي. د دوی په وینا د سیمې له 50
تحصیلونو یې لا هم معلومات نه دي راغونډ کړي. په دې اړه نور تفصیل د شانواز ترګزی په ریپورت کې اورو.
د محمود ایجنسی په ساپو پنډیالی او د امبار په تحصیلونو کې د انجمن هلال احمر پاکستان پوینا تر دې دمه لس کم سل تنه د بیلابیلو پیښو ښکار شوي چې په لاسونو او یخپو مازوره شوي. دغه مازورانو کې زیاتره د بومي چاودنو ښکار تنن شامل دي. د بخمل شاه امبار وسیدون کې د یو مازور تن سره مې خبرې وکړې.
زما مورا دا بس روجه او کلی نه راکوزیدو سرک یو ګوله راله په هغې باندې ولګېد. یو رسه بل کس انډیوال و خو په ما باندې روغه لګېدلې وه، هغه هم لږ زخمي شوی. اوس زما دا خپه کټ شوي دی، دې ته اوس بله مسالې لګولې. تقریباً به کرکټ یم که خپل روزګار مزدوري دیاړي اوس خوسنی شو کولی مازوره شو.
او یو بل مازور تن وایي د عسکري اپریشن نه وړاندې او وروستو په سیمه کې نه ډزېدلې ګولۍ او روان جنگونو هغوی ته ډیر نقصان ورکړی.
معاشر ګول د امبار خو بس حالات خراب و، کم وخت کې بس بمونه یخي و په هغې کې زموږ خپه والوتله. زموږ زمینداره کوله تقریبا لس بجې وې د ورځې، بس بیا بم را باندې را خلاص شو، بیا هسپتال ته یوړو. هسپتال کې داخل یو، بس بیا هم تقریبا دولس دیارلس میاشتې تېرې کړې کار کې. اوس هم خپه کار دی، دا اوس هم بله مسالې لګولې.
او د امبار د سیمې یو ملک وایي چې د سیمې حالت یوازې داسې خراب نه و چې ګنې خلک په چاودنو کې متاثره شول. زیاتره پکې د وسلوالو هدف هم شول، لکه د هغه یو زوی په شوقدر کې وژلی او هغه په خپله سیمه کې په ګولو ویشتلی و.
ما نوم سیف الله خان دی، یو د امبار د بخمل شاه. څلور اپریشن مې وکړه، یو په کمپلیشن کې او دوه په ریډي ریډینګ کې. دغه ځای لګېدلی و، ډېر دغه ته پیښ شوی. زوی مې ډېرې کې پلنګو چلاو بس راکوزې کې مړې کړم. مطلب دا دی چې زه غریب سړی وم، خو زه په کلي کې په غذاب کې رالو نو من یم نه.
له دې وروسته مې د یاد سازمان لړخه د محمود ایجنسی سیکرټري پوزي خان مومن سره خبرې وکړې.
اوسه پورې مونږ تقریبا لس کم سل کسان دا پیپاس حیات آباد کې هسپتال دی، هغې ته ریفر کړي دي او هغو ته مصنوعي خپې یا لاس هغه دوی ته لګېدلي دي. د ټول نه زیات ځپلې شوی تحصیل د ساپو تحصیل دی، بیا ورپسې تحصیل امبار دی، تحصیل پنډیالۍ ده. دا نور چې کم تحصیلونه دي، پنځه تحصیلونه کم پاتې کېږي، په دې کې مونږ خپل پروګرام ایکسټینډ کړو، کېدای شي چې دا ډیټا به مزید په مخ کې زیاته شي.
په سیمه کې ځینې پیښې د کروندې په ځمکو کې نه ډزېدلي ګولۍ د چاودېدو له امله وشي، خو زیاتره پیښې د هغه چاودرو کېږي چې د سړک د غاړې وسلوالو پټې خښې کړې وي چې پکې د امن لښکریانو غړي او یا پکې عسکري ځواکونه په نښه کولی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د تاریخ پانا
بالا احسان جی دے دا لکا یو اونڈے و تو یا یو اڑو کے شان گھر ہو یا یو گٹ پائل ہو داغی پسر بانے جی کم دنوں دا کلا جوڑا گرم ہو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانہ کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت کے خور کو زبردست زے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کی وا دا زے ونٹر کیپٹل جیو نا پی خور اور سمر کیپٹل کابل.
د هر گل پورس پ پاو کم درے او د هر زیارت پورس پ پاو کم یو لس پجی.
د پاکستان سری میاشتې ادارې قبلي سیمو څانګې د خیبر باډې ته د ستنېدونکو کډوالو لپاره د پوهاوي یو کمپاین پیل کړی دی چې موخه یې د شخو کړل سویو بمونو او مشکوکه شیانو معلومول او له هغو څخه ځان ساتل دي. د مشال رادیو خبریال په دې اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د مارچ شلمې نیټې نه د خیبر جنسۍ د باډې کاخیلو کې بلې د کډوالو ستنېدل پیل شوي دي. په باډه کې فلاحي ادارې انجمن هلال احمر پاکستان ستنو شوو کډوالو ته په بېلابېلو طریقو باندې د وسلوالو لخوا خخ کړای شوو بارودي موادو، ماینونو او داسې نورو مشکوکو څیزونو نه د ځان محفوظ ساتلو دپاره پوهه ورکوي. او د پوهې دغې کمپین په هکله د فاټا انجمن هلال احمر کوارډینیټر شبیر احمد شاه مشال ریډیو ته وایي.
دلته موږ دغه یو پروګرام شروع کړی چې دو خلکو ته آگاهي ورکو د بارودی موادو باره کې چې دا کوم قسمي کوم قسم تاسو ته مسالې ته جوړېدی شي، کوم شکلونو کې وي، اوس څه سره دغه حادثه کېدی شي. لکه نیم داسې وي چې هغه کې منسونه وي، وایي چې دا ټچ کې خپه پکې وي یا په تار سره وي، هغه ټچ نو دینه دمکه کېدی شي. بل داسې شکلونو کې وي چې اکثر کس په دوکه کیږي او هغه دا خیال وکړي چې دا چرته د کور زموږ د استعمال سیز دی یا چې کوم دی حیرس وکړي چې یار روای خلا خرڅې کا دغه لوکل استعمال شي نه د کور لګه ټپکا شو یا کوکر شو یا بوتل شو یا غونډس کې نو په دې کې بارودی مواد جمع کړي وي یو بم شکل ته جوړ کړي وي
د باډې سیمې اوسیدونکي سلیم الرحمن افریدی د انجمن هلال احمر پاکستان د دغه ګام په حق لوویل
هلال احمر پاکستان چې کوم کار په بڑا کې شروع کړی دی کوم مهم شروع کړی دی مونږ د غړي رستاینه کوو بوله چې دا یو ډیر د ښېګړې کار دی او بل دغه مهم سره زمونږ د سیمې د ډیرو خلکو زندگی چې کومه هغه بچیدای شي او ډیر خلک د مزدورۍ نه بچ شي
دا چې باډې خلک داسې مشکوک سي زوویني نو شاته به اطلاع ورکوي په دې حقلا د انجمن هلال احمر د فاټاک کوارډینیټر شبیر احمد شاه زیاته کړه
اول خدا خبر چې کله خودو د غسیزو پیژندو ویلی دو نو بیا دو بسکی دا سیز به دو په ذهن کې ساتي چې دو به هیڅ کله هم خپل د سیسه نو ورځي خپل به دا کوشش نکړي چې زه د سیس ختم کم یا راوالم اخوې کم دو به رابطه کی رابطه به چا سره کوي خو مشومان دي خو په کار دي چې خپل رونه دي مشان دی هغه ته ورشي چې هر څوک او مشان ته په دپ کردا چې اگر به ته و کی د اف سی والا سره د ارمی والا سره یا د پولیټیکل یې هغه سره چورتي چې راشي مو په علاقه کې په دې ځای کې دغه یو مشکوک سیز دی نو هغه به راشي او هغه به دغه سیز خو کوي
د انجمن هلال احمر چارواکي وای چې باید د باډې خلک د ستنېدو نه پس دلته د اوسېدو په وخت د ډېر احتیاط نه کار واخلي